السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مقام شپږ بجې شوې د شپږو نه تر وو بجو د خبري غړې کې ز منوشا ستاسو کوربایم نیکه هلیو پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایزو نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري د خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې د داوړو جرګې له حکومت او پوسه خدام نه ټینګولو غوښتنه کړې ده کوټه تنیز دې د سکرو په یو نړیدلې کان کې د لاندې شو ټولو دولسو مزدورانو مړی راستل شوی او تم کېږي چې نن با په قطر کې د مذاکراتو پر مهال د یو شمیر اسرایلی ارغمالیانو او فلسطینی بندیانو د تبادلې فیصله وشي د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې د داوړو جرګې له حکومت او پوسه خدام نه ټینګولو غوښتنه کړې د میرعلي په اي پي میدان کې نن شوه د دغه جرګې یو مشر او د عوامي نېشنل ګوند مخکخ نثار علي خان مشالېړي او ویل چې د وسلوالو خلاف د پوز د عملیاتو پر مهال عام ولس اغیزمن کیږي او یو شمیر کورنۍ په کړه کولو مجبوره شوې دي دی وای
دلته کې چې د امن د پورا حکومت کې عملیات شری کړی دي انتهایی نکستی بالکل د عوامو په خلاف دي کوم خلک دلته کې شکې دی بلې چې یا د خوارج دي یا د شادګر دي د هغه په ځای باندې عام خلک هم متاثر کېږي زخمیان کېږي
حکومت او پوز لا د داوړو د جرګې د داو غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي البته دوه ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان د پوز یو اعلی په چارواکي مشال لري ته ویلي چې د وسلوالو پر ضد عملیات ګلندې کړي او دا چې هڅه کوي چې ولسی وګړو ته زیان پکې ونه رسیږي د بلوچستان مرکز کوټه ته نږدې د سکرو په یو نړیدلې کان کې د لاندې شو ټولو دولسو مزدورانو مړی راوېستل شو د بلوچستان د مزدورانو اتحادیې عمومي سکرتار پیر محمد کاکړ مشالېړو ته ویل چې ژغورونکو ډالو نن د ورستی کان کې دونکو مړی هم راوېسته د صوبایي حکومت ویان شاهد رند د جنوري په نهمه په بیان کې ویلي وو چې د سنجیدی سیمه کان د ګیسټ او د لوجې نړیدلې وو چې ورسته دوه ژغورونکو ډالو د مزدورانو درایستلو چاري پر مخ وړلې د بلوچستان د سکرو قانونو د سار ادارې مشر عبدالغنی شاوانی مشالې ویلي چې د یو لسکان کیندونکو مړی د جنوري تر یو لسمه راستلی وو نن یې د ورستی مزدور مړی هم راوېست د سنجیدی د کویلې په کان کې په وجل شو دوه لسکان کیندونکو کې یې د یو لس تړاو د خبر پښتونخوا له شانګلې سره وو د پاکستان د کان کیندونکو مرکزی اتحاد یې وایي چې د روان 2015 کال د جنوري په اولو دوه ونیو کې په دغه هیواد کې د قانونو په بیلابېلو پیښو کې اول لسکان کیندونکو وجل شوی او اوه نور جوبل شوی دي د خیبر پښتونخوا اسمبلی د یو قرارداد په منځورولو سره د پاکستان له مرکزی حکومت د پورونو د ورکولو او د نوي ان اف سي ایوارډ یا قامي مالیاتي کمیشن د اجرا غوښتنه کړې ده دا قرارداد پرون حکومتي غړي اجمل خان وړاندې کړ چې په متفقه توګه منظور کړل شو نو مولي تر غونډې وروسته مشال لري او ویل چې په 2013 کال کې چې په خوانی فاټه له خیبر پښتونخوا سره غړېدان او هغه مهال مرکزی حکومت د اقتصادي مرستو ژمنه کړې و چې تر دې مهاله په جزوی ډول ډېره کمه پوره کړې ده بلخوا د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی هم مشال لري تو ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د فاټا ورګړې دوه ورسته پکار ده چې صوبې ته د نوي ان اف سي ایوارډ مطابق حق ورکړل شي هغه دړه کا ورکړه چې مرکز صوبې ته خپل حقونه ور نه کړل نو د اسمبلی غړي به په اسلام آباد کې مظاهره وکړي د پاکستان مرکزی حکومت لا تر اوسه د خیبر پښتونخوا اسمبلی د تازه قرارداد په خبرګون کې سندې ویلي خو د خیبر پښتونخوا اسمبلی د حکومت مخالفه ګوند پیپلز پارټي یو غړي احمد کندي پر مشال لري تو ویل کله چې په مرکز کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومت وو نو هغه مهال هم صوبې ته پورونه او حقونه نه ورکړل شوی تاسو د مشال لري خبرونه اورئ د بیل او میلندا ګیټس بنسټ د قطر متحده عربی اماراتو سعودي عرب او د اسلامي پراختیايي بانک په همکارۍ په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان د ختمولو او د لومړني روغتیايي سیستم د پیاوړتیا لپاره یو پروګرام پیلوي دا پروګرام به د افغانستان د بیا رغونې صندوق لارې عملی کیږي د بیل او میلندا ګیټس بنسټ د نړیوالې پراختیا څنګ مشر کریس الیاس له ګلف ټایمز ورسپانې سره مرکه کې چې پرون خبره شوه ویل چې دغه پروګرام به د روان 2015 کال په لومړیو کې پیل شي افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا غوزان وایرس پکې لمنځه نه دی تللی او نن په قطر کې د غزې د اوربند تړون په اړه خبرې کیږي چې تمه ده د یو شمیر اسرایلی یرغملیانو او فلسطینی بندیانو د تبادلې فیصله به پکې وشي. خبرو اترو ته نږدې دوه سرچینو نن فرانس پریس خبری ایجنسی ته ویلي چې د مذاکرات وروستی پړاو په دوحه کې پیل شوی چې په لومړنۍ تبادله کې به د اسرایلیو په زندانونو کې د فلسطینی بندیانو په بدل کې د 3 یرغمل شوو اسرایلیانو خوشی کول شامل دي. دوی د هغو 94 یرغمل شوو کسانو په ډله کې دي چې د 2023 کال د اکتوبر په 10 په اسرایلو د حماس تر برید وروسته په غزه کې ساتل شوي دي. امریکا او یورپی ټولنې حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندلې دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غلې کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو تفصیل واوري. په شمالي وزیرستان کې د داوړو جرګې فیصله کړې ده چې لسیمه صحابه په هیڅ حال کې بیا کړیونه کړی. د پاکستان د پوز مشر جنرال آسم منیر ویل چې د هیواد سیاسي مشرتابه دی. د امنیت په اړه د افغانستان د واکمن طالبانو سره خبرې اترې وکړي خو څېړونکي وایي دا به نتیجه ورنکړي.
ولی چې طالبان او پاکستانی طالبان ترمنځ یو شل کلن ملګرتیا ده، کوم اهداف چې د پاکستان دی او د طالبان نه څه شي غواړي دا به طالبان به هیڅ کله لیواله نه وي.
بلخوا د پاکستان د ترهګرۍ ضد ملي ادارې پخوانی مشر احسان غنی وایي چې د امنیت ستونزه سیاسي حل ته اړتیا لري.
یو شی څه توجه ورکړئ چې موږ څومره دهشتګرد واسکل پسند مړه کړله. مین ایشو د هغوی مړه کول نه دي، هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله.
د خیبر پختونخوا اسمبلی له وفاقي حکومت د صوبې د قرضونو ورکولو غوښتنه کړې. په عین حال کې د قبایلي ضلعو استازي د انضمام پر مهال شوو شرایطو پوره کولو غوښتنه کوي. او یورپی ټولنه په شام د بندیزونو ختمولو په اړه د بحث لپاره د روانې میاشتې په پای کې غونډه کوي. یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. په شمالي وزیرستان کې د داوړو جرګې په سیمه کې د وسلوالو ضد په روانو هدفي عملیاتو بے اطمینانی خولې او فیصله یې کړې ده چې له دې وجبه سیمې څخه بیا کړیونه کړي. دوی دا فیصله نن په میرالي کې په یوه جرګه کې کړې ده. د جرګې ګډونوالو مشال ریډیو ته وویل چې د ضلع د نورو سیمو په نسبت په میرالي کې ناامني بیخي زیاته شوې ده. حکومت د جرګې د تازه فیصلې په غبرګون کې سندي ویلي، البته مخکې وار وار ویلي چې د میرالي خلک به نه بې کوره کوي او هڅه کوي چې په عملیاتو کې ولسی وګړو ته زیان ونه رسیږي. تفصیل د عمر وزیر رپورت کې اورو.
په میرالي کې نن یو ځل بیا د ټولو داوړو قبیلو جرګه رابلل شوې چې حکومت فوزنه سیمه کې د امنیت غوښتنه وکړه. جرګې مشرانو وویل چې د غلطه وسلوالو ضد فوز چې کوم عملیات کاروایي پیل کړې په هغې کې عامولس د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي، زورول کیږي او ډیرای خلک په کډو کولو مجبوره شوي. یادو قبیلو د دې وړاندې هم جرګې کړې او دوه ورځې وړاندې میرام شاه پریس کلب مخې ته جمعیت علما اسلام فی شمالي وزیرستان مشرانو هم احتجاج کړی و. حکومت فوزنای ورته ډول غوښتنه کړې وې. د میرالي ای پی په لوبغالي جوړه شوې د نن جرګې یو غړی او عوامي نېشنل ګوند شمالي وزیرستان مشر نصر علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه نامنی ورځ تر بله زیاتیږي، خو د نامنې ضد حکومت چې کم ګامونه اخلي په هغې کې هم دوی ځورول کیږي. د میرالي حالات ډیر کړکېچن شوي نو ټول داوړ نن بیا راغونډ شوي چې د راتلونکي لپاره سلار وټاکي.
خصوصا د میرالي تحصیل حالات بالکل آخري درجې ته رسېدلې دي، خلک ډېر تنګ ده. چې څومره د میرالي تحصیل داوړې کومینه دي هغې پرین جرګه وکړه او نن بیا دلته کې چې د امن دپوره حکومت کې عملیات شریک کړي دي انتهایی نکیس دی بلکل دی عوام پا خلاف دی کم خلق دلتا کس که دی بیلی چه یا دا خوارج دی یا دی شدگر دی دی ایغ پزایی بند عام خلق هم متاثر را که جی زخمیون که جی زن خلق دا سی دی چه آغاز یا وسایل لری دا خلق هم منکل مکانی شروع کریدو دی آمن در وستلی دی پلیسی نمتمین ندی بیا میجی دی کمی دا مارکا وکرلا چه دی زنب سی کن کارد نکو حکمتی اداره پا دی مجبوروی چه دی دلتا کس که آمن
شمالی وزیرستان کې د ورستیو نامنۍ او هدفي وژنوزید سیمه کې اوتمانځای جرګې هم د تیر یو نیم کال نه احتجاجونه وکړل. د دې پرته ځایي خلکو په وار وار احتجاجونه او پرلتونه کړي. حکومت فوز نه د نامنۍ د مخنیوي غوښتنې تکرار کیږي. حکومت فوز د میرعلي تازه جرګې په اړه څه نه دی ویلي. البته دوه ورځې وړاندې میرامشاه کې د فوز یو لوړ پوړي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي ول چې حکومت فوز د غلطا چاته هم نه دی ویلي چې کډې وکړي نه یې پراخ عملیات پیل کړي. خو دوی ویلي ول چې د وزلوالو زید یې هدفي عملیات توند کړي. د امنیت ټینګولو پورې به دوام لري خو د عام ولس خیال ساتلی شي. ځایي خلک وایي چې وزیرستان ځانګړي ډول میرعلي کې روزانه د فوز او وزلوالو نښتې کیږي. هدفي وژنې روانې دي. د وزلوالو زید چې فوز غټې وسلې کاروي یا د ډرون نه توغندي ګزاروي نو په عام آبادي کې ولسي وګړي د زیان سره مخ کیږي. سو غوښتنه کړي چې وسلوالو زید کاروایو کې د ولس شغورنه یقیني کړل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان د پوز مشر جنرال آسم منیر پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا د سیاسي مشرتابه سره ولیدل. د پوز د اړیکو څنګه ISPR تر مخه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو وغته ویل چې په ملک د امنیت ستونزه هوارولو لپاره باید په افغانستان کې واکدار طالبانو سره خبرې اترې وشي. دوی ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ مرسته د امنیت ساتلو لپاره ضروری ده. خو ځینې شنونکي وایي چې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د کامیابیدو امکان کم دی. په دې هکله تفصیل د راشد خټک ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا سیاسي مشرتابه په اوس ته مشوره ورکړی ده چې په ملک کې د امنیت ستونزې هوارولو لپاره باید په افغانستان کې واکدار طالبانو سره خبرې اترې پیل شي. د پوز د عامه اړیکو څانګې یعنی ISPR په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پوز مشر جنرال آسم منیر په 13 جنوري په پېښور کې د سیاسي مشرانو سره ولیدل او په ملک کې په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د امنیت په اړه د هغوی سره خپل نظر شریک کړو. په غونډه کې د جمعیت علما اسلام، پاکستان پیپل پارټۍ، مسلم لیگ نون او امین نیشنل پارټۍ، جماعت اسلامي او قومي وطن پارټۍ استادو ګډون وکړو. دوی د ترګرۍ د ختمولو لپاره جوړ شوی نېشنل اکشن پلان د عملی کولو غوښتنه وکړه او وی ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ مرسته په سیمه کې د امن راوستلو لپاره ضروری ده. د قومي وطن پارټۍ صوبایي مشر سکندر خان شیرپاو چې په دې غونډه کې ګډون کړی و مشال رادیو ته وویل چې دا یو ډېره مهمه غونډه وه او په ډېر مهم موضوع خبرې وشوې.
سره دا حالات بهتر کیدی شي او دا امنومان صورتحال هم ښه کیدی شي. په دغې حوالې سره ټولو پاټو خپل تجاویز ورکړل او په دې سیمه باندې زیات زور واچو چې یو خو افغانستان سره پکار دی چې خبرې وشي او انګیجمنټ ضروري دی چې دا حالات هلته هم بهتر شي. دلته کې چې کوم دا صورتحال په خاص کر زموږ جنوبي اضلاع کې جوړ شوی دي دغې باندې دغه ټولو دغو کوچېره د حکومت ذمواري ده چې
او امریکا کې میشت افغان ژورنالیست او تجزیه نگار حشمت وجدانی مشال رادیو ته وویل چې کچره د پاکستان او د افغانستان د موجوده وکدرانو ترمنځ خبرې اترې پیل هم شي نو د کامیابیدو امکان یې ډیر کم دی، ځکه چې د پاکستان حکومت د افغان طالبانو نه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې میشت د تحریک طالبان پاکستان یا TTP غړي دی دوی ته وسپاري. خو د افغان طالبانو لپاره داسې کول ډیر ګران دي، ځکه چې د TTP غړي د افغان طالبانو سره شل کاله په یو سنګر کې اوږه په اوږه جنګېدلي دي.
طالبان په افغانستان کې واکمن سو په لومړی کې خو پاکستان حکومت ډیر دیتا لیواله او چې د طالبانو راتګ سره به د پاکستان په خلاف هغه کوم دریز چې د تغییر ومومي خود د پاکستان لخوا هغه غوښتنې چې وو د طالبانو لخوا رد سو ولی چې طالبان او پاکستانی طالبان ترمنځ یو شل کلن دوستی ده ملګرتیا ده کوم اهداف چې د پاکستان دی او د طالبان نه څه غواړي دا به طالبان به هیڅ کله دي ته لیواله نه وي چې دغه د پاکستان هغه غوښتنې چې دی دوی باندې عمل وکړي.
آی ایس پی آر ویلي دي چې غونډه ټولو ګډونوالو د ترګرۍ او توندلارۍ په ضد په ګامونو پورته کولو موافقه وکړه. په اسلام آباد کې د خبرونو او تجزیو ویب سایټ پی کے پلس چلوونکي وسی بابا مشال رډیو ته وویل چې په افغان طالبانو کې هم ډیر مهم کسان داسې شته چې د پاکستان د حکومت غوښتنې مني او غواړي چې د دې لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
افغان وزیر خارجه امیر خان متقی، ملا برادر او سیاسي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، ملا برادر او د سیاسي چارو پخوانی وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر خغه مهم کسان دي چې دا ستونزه په سولې توګه هوارول غواړي. په افغانستان کې یو مهم پرمختګ دا هم شوی دی چې مولوی عبدالکبیر ته د خلیل حقانی د مرګ نه پس د مهاجرینو وزارت ورکړل شوی دی. د ټي ټي پی حمایت کوونکي حقانی ګروپ نه په دوو کې یو وزارت لاړو. دا هم د پاکستان لپاره یو مثبت پیغام دی، خو پاکستان د مثبت پیغام نه بلکې د عملی ګامونو غوښتنه کوي. د امنیتي ستونزو په موجودګۍ کې اقتصادي پرمختګ امکان نه لري. که افغان طالبانو عملی ګامونه پورته نه کړل نو پاکستان به په افغانستان کې د ټي ټي پی ځایونو په نښه کولو ته دوام ورکړي.
نشانه بنانا جاری رکھے گا.
د پاکستان جنگي الوتکو تیره میاشت په پکتیکا کې بمبار کړی وو او ادعا یې کړې وه چې د ټي ټي پی مرکزونه یې په نښه کړي دي. پاکستان تور لګوي چې د ټي ټي پی غړي د افغانستان له خاورې په پاکستان حملې کوي، خو په افغانستان کې واکدار طالبان دغه تورونه ردوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د مشال رادیو خبرونې دي. د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو او د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې ورځ تر بلې وسلوال بریدونه مخ په زیاتېدو دي. په بلوچستان کې ان بیلتون پالې وسلوالې ډلې بی ایل ای د لنډ وخت لپاره لوی لارې کنټرول کړي او په ځینو ښارونو کې ښکاره شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې د وسلوالو ضدي عملیاتو ته دوام ورکړی او تر بل هر وخت یې زیات وسلوال وژلي دي، خو د وسلوالو فعالیتونه څومره زیات شوي او ولې؟ عبدالحی کاکړ د چارو له پوهانو سره د مرکو په اساس دا ځانګړی ریپورت جوړ کړی دی.
په پاکستان کې له شاوخوا شل کلونو راهیسې دوه وسلوالې جګړې روانې دي، که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو له پلوه د دواړو ترمنځ فرق دی، خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتي ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطه تحریک طالبان پاکستان د طالبانو حافظ ګل بادر ډله داعش او ځینې نورې وړې وسلوالې ډلې دي چې په ظاهره د وسلوالې جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوچي وسلوالې ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستانه بېلېدل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړي، خو د دې سربېره هم وسلوالې ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی ریپورټ کې وویل چې د 2023 کال په پرتله په 2023 کال کې په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې وې. امیرانا د دې انسټیټیوټ مشر دی.
په تیرو درې څلورو کلونو کې بیل او ټي ټي پی ډېر پیاوړي شوي دي. شمیرې ښیي چې تیر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 80% زیاتوالی راغلی.
دا میرانا د څرنیز مرکز ریپورت زیاتوي چې په 2023 کال کې ټول 521 وسوال بریدونه سویول چې په کې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروې کې میشت خبریال کیا بلوچ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړې شوي دي.
خاص طوګه د بلوچ لیبریشن آرمی د ځانمرګو بریدونو ډله چې ورته مجید بریګیډ ویل کیږي تیر کال یې شپږ ځانمرګي حمله کړې وې.
سال 2024 میں انہوں نے 6 خودکش دھماکے کیے.
په پاکستان کې د مذهب په نوم د وسلو ډلو جګړه له شاوخوا 2015 کال راهیسې پیل شوې چې پر ځای دی هم لاغه وخته پوځي عملیات روان دي. خو په 2010 کال کې فوج وتوانېدی چې د قبایلي سیمو ځکنۍ کنټرول له وسلوالو واخلي چې له دې سره وسلوالې ډلې کمزورې شوې او د 2040 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتاً آرامي راغله. خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټي ټي پی سره په کابل کې مذاکرات تورسته په قبایلي سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتېدو سول. داسې فکر کېږي چې ټي ټي پی او نورې وسلوالې ډلې او بلوچ پلتون پاله وسلوال اوس دومره پیاوړي شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي. خو د پاکستان د ترګري ضد ملي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې که امنیتي ادارو په ځینو موقعو جارحانه اقدام نه وي کړی نو وجه یې د ولسي وګړو ژوند ژغورل دي. پښتنه دا ده چې د پخوا په پرتله وسوالې ډلې اوس ولې پیاوړې شوې دي. امیرانه دوی وجې په ګوته کوي.
پاکستان کې افغان پالیسی کا فیلیور ہے.
پاکستان د افغان پالیسۍ د ناکامۍ ده او زموږ چې له افغان طالبانو کمې تمې وې هغه پوره نه شوې او نه هم د ټي ټي پي مسله حل شوه. بله وجه یې له نیټو ځواکونو څخه په افغانستان کې د پاتې شوو وسلو ده چې د ټي ټي پي او بي ال وسلوالو طاقت یې نور هم زیات کړی دی. سربېره پر دې چې ټي ټي پي زیاتې حملې کړې دي خو بي ال نور هم پیاوړې شوې ده. د بي ال لخوا په ځینو سیمو قبضه کول او لوی لارې نیول د پاکستان ریاست لپاره ډېر لوی چیلنج دی. تر دې وړاندې داسې نه دي شوي چې یوه وسلواله ډله دې تر څلور ساعتونو زیات وخت لوی لارې کنټرول کړي.
د دې ترڅنګ د جنوري پر اتمه بلوچ وسوال د خوزدار په زهري سیمه کې په رڼا ورځ ښکاره شول او هلته آن خلکو ته تکرونه وکړل او ولاړل. د کلات کمشنر او نورو چارواکو ول چې د امنیتي ځواکونو تر ورته ګرسته وسلوال مجبور اسول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوڅ وایي چې بلوڅ ځوانان ورځ تر بلې له وسوالو سره ملګری کیږي.
ځوانان ولې له وسلوالو سره ملګری کیږي؟ یوه وجه خو یې نظریاتي ده چې له 1948 کال راهیسې روانه ده چې دوی فکر کوي چې پاکستان په قلات ریاست قبضه کړی وه. خو بله وجه یې دا ده چې ځوانان سوچ کوي چې ریاست دوی خپل نه ګڼي، دوی په زور له درکه کوي، وجنې او مړ یې غورځوي. بله د بلوچو ټولنه له یو بل سره ډېره نږدې ده. که په یو کلي کې 15,000 کسان ژوند کوي نو موږ 15,000 کسان سره پیژنو. نو که اوس یو یا دوه کسان لا درکه شي نو معنی یې دا ده چې په ټول کلي بد اثر وشو. نو دا خبرې هم د ځوانانو په ذهنونو اثر کوي.
بله پوښتنه دا ده چې شاوخوا 40 کلونه اوسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده. د ختمولو لپاره پر لپسې پوځي عملیات سوي، قانون سازیانې سوي، له اسمبلۍ قراردادونه منظور سوي، ټول ګوندیزه غونډې سوي او له نورو هیوادونو سره مذاکرات او لوازدامې سوي خو بیا هم ختمې شنه. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمولو لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلاره جوړ شي.
د کله نه چې دا جنگ شروع شوې دی د پاکستان ریاست یو شي څه توجه ورکړي چې موږ څومره دهشتګر یا سچورت واسه کړي پسند هم راکړل. مین ایشو دا هوی مرکول نه دی. نو ما دا خیال دی هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله اکنامیک ایشو سی که هغه ډسپاریټیز دی لکه د بلوچستان چې موږ مثال اخلو زیات تر په پاکستان کې انفلوئنس چې دی نو هغه د فوج او هغوی ته دا پته نه لګي چې دا پرابلم څه دی. د بلوچستان صوبه سرحد بیل پرابلمز دي، دا هغې بیل سولوشنز دي، بلوچستان بیل پرابلمز دي، پاکستان ریاست دا پکار دي چې د هر پرابلم دپاره بیل سولوشن دی او هغه سولوشن
اډاپټ کړي، موږ هغه طرف ته بالکل نسو.
خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر درې منټه د افیکس کمیټې غونډې ته په وینا کې تکرار کړی و چې دوی به وسلوال لمنځه وړي او پر مرکزي او صوبایي چارواکو او ادارو یې شخ کړی و چې له ترګري سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کول لپاره یو جامع او منظمه منصوبه جوړ کړي. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقعي وسلوال پیاوړي سوي دي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې شو چې پکې د وفاقي حکومت نه غوښتنه وشو چې خیبر پختونخوا صوبې ته د پورونه واپس کړي. په قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سی ایوارډ کې د دې صوبې ونډه زیاته کړل شي، ځکه چې په خیبر پختونخوا کې اوس قبایلي ضلع هم ورګډې شوې دي. قرارداد د حکومتي اپوزیشن غړو لخوا په متفقه ډول منظور کړل شو. د اسمبلی ځینو غړو ویل که مرکز دې غوښتنې ونه منلې په اسلام آباد کې به احتجاج وکړي. مرکزی حکومت تر دې مهاله د صوبایي اسمبلی د نوي قرارداد په خبرګون کې سندي ویلي. په ورته وخت کې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن یو غړي احمد کندی مشال لري ویل چې مرکزی حکومت د عمران خان د وزیر اعظم پر مهال هم خیبر پختونخوا ته پورونه او حقونه په مکمل توګه ندي ورکړي. زمونږ خبريال غلام قوس د اسمبلی غونډې ته ورغلی و دې ریپورت کې حال راکوي.
قرارداد د جنوري په 14مه د خیبر قبایلی ضلعینه حکومتي غړي اجمل خان وړاندې کړو. هغه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په 2013 کې د زمکولو په وخت د وفاق لخوا هر کال د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره د سلسل عرب روپو د جاری کولو جمعنه شوې و، خو تر دې دمه په تیرو وو کلونو کې له وفاقه خیبر پختونخوا صوبې ته د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره یوازې 132 عرب روپۍ ورکړې شوې دي.
منګه قرارداد د قرارداد پس کولو منګ سره چې کم د مارچ په وخت کې کمی وادي شوې دي، هغه وادي زمنګ سره تر وسه پوری پورا نکړې شوې. منګ سره ان اف سی 3% دغه وعده شوې او هغه سالانه 100 عرب روپۍ جوړیږي، هغه منګ ته را نکړې شوې. تر وسه پوری د 100 عرب نه هم چې زمنګ کم پیګر جوړیږي هغه 700 عرب روپۍ جوړیږي، چې پاره کې 132 عرب منګ ترا کړی اشاریه 1 او 567 اشاریه 9 چې دا زمنګ واجب الادا دی په پاکي حکومت باندې. دا زمنګ
د اورنګزو قبایلی ضلع نه تعلق لرونکي حکومتي غړي اورنګزیب د قبایلی ضلعو د بقایاجاتو په اړه د منزور کړي شوی قرارداد په اړه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د قبایلو د حق په لړ کې به دوی خاموشه نه کینی او له وفاقه د خپل حقونو ترلاسه کولو لپاره به اواز پورته کوي.
فکر شه صح حق نو ور کوي 3% نو ور کوي غلا باد ته قبایلو حکومت د نیاتی هغه باندې نظر دی ټول نظام تر ډیسټرب کو سرنګي دایره کې زم شوی دی حکومت شرایط شوی دی دا بره ته پورا کوي کا پورا نه کوي. فکر شه مودي خبره ته محتاج یو دمکی نو ور کوي حالات مجبور کړیو سمو به داس یو فیصله کو د کبه سبیا د غد ټول دنیا کې یو تکت پنوي څنګه کنټرول کوي.
د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدي د اسمبلی غونډې ته په وینا کې دړاکه ورکړه چې که وفاق پښتونخوا صوبې ته د قبایلي ضلعو د پرمختګ په اړه جمع شوي بقایاجات ور نه کړل نو دوی به په دې مسله په اسلام آباد کې احتجاجي پرلت ووهي. آفتاب عالم اپریدي په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل:
زه دا یم چې د موږ قبایلي خلک او جان بوچ کی د مو فیډریشن چې دا غریب مفلس او بیکورد زکا ساتي چې اغه تا دو سټریټیجک اسټ هي دا د سټیټ د ګیمونو لپاره استعمالول غوړي او اوس پرې استعمال کړو او ان شاء الله اوس چې دا د قبایلی د حق لپاره ان شاء الله مور غلیو.
په وفاق د حکومتي غړو د نیوکو او د قبایلی ضلعو د بقایاجاتو په اړه په اسمبلی کې د دې منظور شوی قرارداد پر ردی عمل کې وفاقي حکومت سره ردی عمل نه دی سرګند کړي، خو په دغه اړه د اسمبلی د حزبي اختلاف غړي احمد کندی مشال ریډیو ته وویل چې تر دې وړاندې چې کله په مرکز کې د عمران خان حکومت وو نو هغه وخت هم د صوبې ته خپل بقایاجات نه ورکړې شوی. احمد کونډي زیاته کړه چې صوبایي حکومت وفاق ته د ورپوري بقایا جاتو په لړ کې خپل فعال کردار تر اوسه نه دی لوبولې. په صوبایي سملای کې په منظور کړی شوی قرارداد کې د قبایلي ضلعو د زم کولو وروسته په وفاق کې د شریکي ګټې د تقسیم لپاره د نوي ان اف سي ایوارډ د کولو غوښتنه هم شوې ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړې نیمای ته ورسېدلو په پیښور کې د ماخام شپږ نیمه بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډې استپاب وکړي. په شمالي وزیرستان کې د داوړو جرګې له حکومت او پوځ څخه د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې. د میر علي په اے پی میدان کې نن شوې دغه جرګې یو مشر او د عوامي نېشنل ګوند مخکخ نثار علي خان مشال لري تو چې د وسلوالو خلاف د پوځ د عملیاتو پر مهال عام ولس اغیزمن کیږي او یو شمېر کورنۍ په کډه کولو مجبوره شوې دي. حکومت او پوځ لا د داوړو د جرګې د داوو او غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. البته دوه ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان د پوځ یو اعلی چارواکي مشال لري تو ویل چې د وسلوالو پر ضد عملیات ګړندې کړي او دا چې هڅه کوي ولسی وګړو ته زیان پکې ونه رسي. د بلوچستان مرکز کوټې ته نږدې د سکرو په یو نړیدلي کان کې د لاندې شوو او ټولو 200 مزدورانو مړي راایستل شوې دي. د بلوچستان د مزدورانو اتحادیې عمومي سکرتر پیر محمد کاکړ مشال لري تویل چې ژغورونکو ډلو نن د ورستي کان کې دونکي مړي راوېست. دا کسان د جنوري په نهمه د سنجیدی سیمه په کان کې د ګیس چاودنې له وجې ګیر شوي وو. د بیل او میلینډا گیټس بنسټ د قطر، متحده عرب امارات، سعودي عربستان او د اسلامي پراختیايي بانک په همکارۍ په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ختمولو او د لومړني روغتیايي سیستم د پیاوړتیا لپاره یو پروګرام پیلوي. دا پروګرام به د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې عملي کیږي. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا ګوزن وایرس پکې له منځه نه دی تللی. او نن په قطر کې د غزې د اوربند تړون په اړه خبرې کیږي او تمه ده چې د یو شمېر اسرایلی یرغمالیانو او فلسطینی بندیانو د تبادلې فیصله به پکې وشي. خبرو اترو ته نږدې دوه سرچینو نن فرانس پریس خبری ایجنسۍ ته وویل چې د مذاکراتو وروستی پړاو په دوحه کې پیل شوی چې په لومړني تبادله کې به د اسرایلو په زندانونو کې د فلسطینی بندیانو په بدل کې د 3 یرغمل شوو اسرایلیانو خوشي کول شامل وي. بلخوا د غزې د روغتیا وزارت وایي چې د اسرایلو په جوابي حملو کې تر اوسه لږ تر لږه 6000 فلسطینیان وژل شوي چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي. امریکا او یورپي ټولنې حماس تر هغه ډله ګرځولې ده. د دې سات د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو اوریده. اوس ورزو نړیوالو ریپورټونو ته. یورپی ټولنې په شام د بندیزونو ختمولو په اړه د بحث لپاره د همدې جنوري په پای کې غونډه نیسي. دا خبره د یورپی ټولنې د بهرني سیاست مشر کایا کالس د سعودي عربستان سرخار ریاض کې خبري اعلان وکړه. سعودي عرب پرون د یورپی او منځني ختیځ د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استادو د یو کانفرنس کوربه و چیرته چې ګډونوالو د شام پر اتلونکو باندې بحثونه سره وکړل. صفی الله ستانک زمو په نور حال خبروي.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر کایا کالس وایي د بندیزونو د لری کولو هر ډول پریکړه به د سوریې د نوې ادارې د حکومت ولې په بڼه باندې مشروطوي چې باید پکې بیلابیل ډلې او خزي حضور ولري او لتونداري ډډه وکړي.
مستبن له هغه بندیزونو پیل کوو چې د دغه هیواد د آبادی مخه یې نیولې. بانکي خدمتونو ته لاسرسي او همدا ډول مسایل. خو البته دا ټول باید له شرایطو سره پیل شي. که موږ پرمختګونه په سم لوري روان وګورو، موږ چمتو یو چې راتلونکي ګامونه پورته کړو. مګر موږ باید د بیرته راګرځېدو موقف هم ولرو. که وګورو چې سم لوري ته نه ځي، نو موږ کولی شو بیرته له دې لاس واخلو.
ریاض کې د یکشنبې ورځې کانفرنس چې د سوریې په راتلونکي پکې بحث وشو، د اسد د رژیم له پرځېدو وروسته د سوریې په اړه لومړنۍ نړیواله ناسته وه. د ریاض تر ناستې وروسته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود وویل د سوریې نوې ادارې یو لړ مثبت ګامونه پورته کړي چې د ریاض د کانفرنس ګډونوالو یې ستاینه کړې. هغه د بیلګې په توګه وویل چې د سوریې نوې اداره د اساسي قانون د ساتنې لپاره ژمنتیا ښوولې، له نورو ټولو خواوو سره خبرې کړې او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره یې هوډ څرګند کړی. د ریاض ناسته د هغو هڅو په دوام کې ترسره شو چې په دمشق باندې حاکم چارواکي هڅه کوي د لویدیز بندیزونه ترې لرې شي او نړیوالې مرستې په ازاده دوی ته ورسیږي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کایا کالس دا اعلان هم وکړ چې د اروپا د بهرنیو چارو وزیران به د جنوري په پای کې له سوریې د بندیزونو د لرې کولو پر سر د بحث لپاره روان شي. امریکا، برېټانیا او اروپایي ټولنې وروسته تر هغه په سوریې باندې بندیزونه ولګول چې د بشار اسد رژیم په 2011 کال کې د ډیموکراسۍ پلوه مظاهره جان وځپل او دا کار د کورنۍ جګړې پیلامه وګرځید. د اسد رژیم بالاخره د 2013 کال د ډسمبر په 8مه د هیئت تحریر شام ډلې په لاس چې مشري احمد شاه راکوي وپرځید او په دې ترتیب د اسد د کورنۍ د څه باندې نیمې پیړۍ واکمنی پای ته ورسیده. امریکا پر احمد شاه باندې لګیدلې پخوانی لس میلیون ډالری بونټه یا جایزه په ډسمبر میاشت کې لغوه کړه او وی ویل احمد شاه له دوی سره په خبرو کې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې او نورې ترهګرۍ ډلې به د سوریې په خاوره کې د فعالیت اجازه ونه لري. په سوریه کې دمګړی احمد شاه چې پخوا په ابو محمد جولانی مشهور د چارو واګې په لاس کې اخیستي.
د مشال ډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې اونیزي خبرونه
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخي په غاړه
په یو بجا
سندري جادوګری
په دونیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په څلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو واورید. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته د بلوچستان ځوانو ډاکټرانو د خپل مشرانو د نیونو پر ضد هلتال پیل کړی. د حکومت ویلي کې ډاکټرانو احتجاج ته دوام ورک نو پر ضد به یې د های کورټ د فیصلې سره سم کاروي کوي. دا له هغې وروسته ده چې پولیسو دوه ورځې وړاندې د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې دوه غړي نیولي دي. په دې هکړه نور تفصیل له کوټې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان حکومت ویلي دی چې کوم ډاکټران یا د روغتیا د ادارې کارکونکي اړتال یا په احتجاج بوخت دي دغه په ضد به د بلوچستان های کورټ پریکړې سره سم ګامونه پورته کړل شي. د خبره د بلوچستان د حکومت ویان شاید رند له لوري د جنوري په 14مه نیټه په خبر شوی او بیان کې سوې ده. بلخوا د روغتیا د ادارې د ملازمینو د اتحادیې بلوچستان ګرینډ هیلت الاینز لخوا د کوچ په سرکاري روغتونونو کې د احتجاج په توګه د ناروغانو د کتنې او اپریشن تھیټر تړل شوی دی. دوی دا احتجاج د غوروسته پیل کړی دی کله چې پولیسو تیر ورځ د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې دوه غړي لکه ډاکټر افیز مندوخیل او ډاکټر بهر شاه ونیول. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د یو ناڅرګند ځای څخه د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې ویان ډاکټر صبور کاکړ وویل چې په سرکاري اسپیټالو کې د ناروغان لپاره د دوایان ترڅنګ نورې بنیادی اسانتیاوې نشته چې لامل دوی و احتجاج ته اړ شوي وو.
احتجاج کوم دی هغه زموږ جاري دی زموږ خپل سرویسز دي موږ دغه سره د صبردار شوي یو چې او پیډیک سرویسز نور کوم ځاتن ورته او بل چې کوم سرجری ولا لستونه دي هغه څوک چې انتظار کوي سی کې سرجری نو سی کې هفته بعد وسی مجدا کردواله چې کوم دی فیلډ کې مشغول خدمات فلال درول دي ایمرجنسي ان چې کوم دی اگر دی خلاص دی هغه کد کارډي کې ایمرجنسي د ټراما سنټر دی ک کیجولټي د ک غاینی لیبر روم دی ک د ماشومان ولا چې کوم د غدي د اگر جاری دی چېری د سرکار سره زموږ خبرې نسوي جوړي مجب په د احتجاج کې نور هم سختي راولو.
د نوبړې په خبره د حکومت لخوا ته دوی په ضد مقدمه درسوي ده او پرکورو د شپې پر مخه نه وایي چافه ویل کیږي بلکې پولیس د دې د کورنۍ غړي هم زوروي. خود روغتیا صوبای وزیر بخت کاکړ د خبره رات کړې ده او راته ویل چې حکومت په صوبې کې د روغتیا یو ښه نظام د جوړولو په لور روان دی ځکه چې د په خبره ډېری ډاکټران په سرکاري اسپیټالو کې ډیوټي نه کوي او تنخواګانې اخلي زیاتره بیا په شخصي اسپیټالو کې کار کوي.
ډی جی صاحب سره بقاعده جګړه وکړه هیلث ډیپارټمنټ له خوا ځخه بیا پر دې باندې فایر وشو چونکه ډاکټرز د پاره د ان دی پکار سی هغه بل یو سینیئر ډاکټر یا بیا پر یو دای پوزیشن باندې سی هغه د سی ایم میک می پراغت پوزیشن باندې لاس پر تکول دا هغه ګیس او ډاکټر نور تعال کړی دی کوم د کورټ ډایریکشنز دی سیس ډاکټران پرامډیکس هغه تعال نسی کولای او کوڅو کرتال کی د حکومت پالیسی دغه د سیس د کورټ ډایریکشن مطابق په خلاف کاروایی کی هغه کاروایی تر ټرمینیشن پورې هم تلای شي.
لیکن د روغتیا کارپو او پخوانی صوبای وزیر ډاکټر امیر محمد جوګزی بیا وایي په کار دی چې د اړتال پر ځای د خبرو د لارې ټول ستونزې هوارې سي.
او ګورمنټ چې تل چا سره اګریمنټ کوي پر خپل کول باندې خودرش ګورمنټ هم خپل کول نه لري. ډاکټر چې دی په خپل هم کار نه کوي. دا کم سړی ستا یاد دی په خوزدار میډیکل کالج کې زما خیال دی اسسټنټ پروفیسر دی دا کم شاخ چې تا یاد وي دا دلته اوس غواړي چې دی دلته دی یالته کار پریشي دی اسپتال. داسې ډاکټران دي په دایانګ ډاکټرز کې چې درې دی څلور څلور نوکری کوي هلتم لګیا دي هلتم لګیا دي هلتم لګیا دي. نو کم اس کم دا د دواړو طرف زخه په کار دي چې سرکشینی دا معاملات حل کړي. بیا به دغه حال وي چې خلک به راځي یا په ډی جی باندې حمله کوي یو ورځ به داسې راځي په سیکرټري هیلت باندې معامله کوي یو ورځ به داسې راځي په منسٹر باندې معامله کوي. نو دا ایشو چې دي دا په ناسته باندې حل کېږي دا په او د دې تم دانې دي په کار باید چې دی خپل چارټر آف ډیمانډ پیش کړي ورسره کښېني ورسره ملک سي وایي مرزا پرایویټایزیشن نه غواړو. دای وجوهات په دی وجه په دی وجه په دی وجه
د نوموړي په خبره چې دلته وضع دغه وروسته خراب سوه کله چې د روغتیا د ځینو کارکوونکو لخوا د روغتیا د ادارې پر صوبایي مشر ډاکټر امین مندوخیل برید سوی او هغه معمولي زخمي کړی وو. وروسته پولیسو د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې د ځینو غړو په ضد مقدمه لاسلیک کړې وه. یادې وي چې د دې څخه لمخه د روغتیا د ادارې کارکوونکو د سرکاري اسپیتالو د پرایویټایزیشن یا شخصي څنګ ته د سپارنې په ضد د تیرو درو میاشتو راهیسې علامتي اړتال کړی او هر ورځ به په سرکاري اسپیتالو کې درې ساعته کار بندیز کوي. خو صوبایي حکومت په وار وار د پرایویټایزیشن په اړه د خبرې رد کړې دي. پر کوم باندې چې د بلوچستان آی کورټ لخوا سخت عکس العمل ښکاره شوی وو او تیر کال د دسمبر په 13مه نیټه د بلوچستان آی کورټ جج جسټس کامران ملخیل په یو پریکړه کې نه یوازې په سرکاري روغتونونو کې ډاکټران او د روغتیا د ادارې ملازمین د هر ډول اړتال کولو څخه بند کړي وو، بلکې د روغتیا د ادارې و صوبایي سکتر ته امر کړی وو که څوک د دې پریکړې څخه سرغړونه کوي او بیا هم اړتال کوي نو د هغو په ضد قانوني ګامونه پورته کړل سي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سالورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2110
13500
15515
او 10300 کیلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن لنه تر لسو،
او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هارت ساوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا په کورما کې ځای سوداګرو پرون د احتجاج په توګه خپل دوکانونه او کاروبارونه بند کړي وو. دوی وای دا ګام یزه کا خسته چې د ټلو پاړه چینار ترمن لار لا هم تړلې پرته ده. د دوی په وینا حکومت د سونی او شیا مشران ترمن د سولې تړون په وخت ویلي وو چې دا لار به پرانستل کیږي خو لا هم داسې نه دي شوی. دا لار له هغه وروسته بند شوه چې د نومبر په پای کې د شیا او سونیانو ترمن په خنړیو نښتو کې تر یو سل شلو زیات کسان وژل شوی او خو شاد 200 روبل شوی وو. اوس پختنه دا د چکورمه تا غزیدلې د لار لا هم ولې تړلې ده او د دې لوجې مشکلات څه دي؟ د مشال ریډیو خبريال طارق اورګدی په دې ریپورت کې حال راکوي.
په پړچینار کې مقامی تاجرانو او دکاندارانو لدریو میاشتو د ټل پړچینار مرکزی سړک د بندیدلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د تاجرانو اتحادی یومش جعفر حسین وای دوی خپل کاروباري مرکزونه او دکانونه پر دغه بندوي چې بازار کې اوسره مالونه نشته او بلدا چې کنواینې پر وخت د نه بوتلو له کبله لا تونونه سره مخامخ شوي.
160 ګوډي ویلر دي تا دی فکر تا کاتوک زر ویر کی صورت تاوان شو عربو ته رسیدي او نه رسیدي هغه نه سوا عوام ته تکلیف دي. مو دا چانی اعتراض نه کوو ستري تر شان لاړلو بشاری ته لاړلو مقبل ته لاړلو نه دایمو پترات نه ده موزان ته مسلمان نه یایو.
په کورما کې دا وخت نه یوازې د ټل پړا چنار مرکزی سړک بند دی بلکې د سیمې ټولې د تګ را تګ لارې تړلې پراتې دي. دا صورتحال تر هغې مخه تر غلې چې په سیمه کې شیسونو ډلو ترمنځ خونړي جنگونه وشول. په کوهاټ کې د جنوري پر اولنی نیټه د شیسونو مشرانو ترمنځ امن موعده شوه خو لارې بیا هم نه دی خلاصې شوې. کڅو هم تر هغې پس حکومت دوه ځل لا سمنونو بار د ګاډو کانوي بوتلې ده خو ځایي تاجر لیاقت حسین وای لا هغې سره د سیمې ضرورت نه پوره کیږي.
د نمک کې کومه کنوی روغه جنا خلکو ویل چې امدادي سامان ورکې ده. یو فیسی سنگل ګوډه امدادي سامان نو کی کوم ګوډو ټولنج منی ته جرون خپل پیسو نه خستیو. اوس موجوده حالت کې په کوهاټ مې کوهاټ مهدی په مطابق شک نمبر 2 نه مال نه کیږي. شک نمبر 2 کې دادی څه اول خود نه شګوډي روټ سیف کوه برچی په شک نمبر 12 باندې کیږي مرچی مسمور کیږي دوه ویلې تخوال موته روټ سیف کا کنه.
په کورما کې د تګړه تګلارې د خلاصېدل په لړ کې ته ټولو لوی خند لا دریو نه روان د منډوري پر سیما د وتیزو قبېلې احتجاجی ناستا ده. په احتجاج کې شامل ځای مشر شاین ګول مشال لډیو توای تر څو چې پربګند د شیبي يرغل پر وخت ته د رسیدلو نقصانونو ازالانه وي شوي خپل احتجاج نه پرېږدي. ګول زیاتوي دوی دا هم غواړي چې اسلحه دې راټوله شي مورچې دې ډنګ شي او د هغه نه قانونو تنظیمونو خلاف د کاروایی په عمل کې راشي چې په بګند د يرغل او پر مسافرو د شیبي بریدونو کې لاس لري.
یمو حکم تاوان شوا یا کورونا موډنګ شوی یا دکونه موډنګ شوی یا و مې زاو سپوري نه دا ملو نیمو درن حکومت ادا بورا پر جری وی سو پر یمو جایز مطلبات او نوی پرا شوی حکومت نوی راغلا یمو جایز مطلبات نوی پرا کړي.
بل خو په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غختل نو مخپور شي مشال لډیو ته ویلي حکومت پر دغه لګیا دي چې زرت زرا لارې خلاصې کړي. چارواکي وایي تر څو چې د ټل پړچنار مرکزی سړک نه خلاصيږي د کنوایانه بوتلو په ذریعہ د خلکو تک را تک او نور ستونزې د حل کولو پروګرام لري. چارواکي زیاتوي سمره پوری د بګن موایزه خبره ده هغه دوی منی خداسي نشي کولای چې د رسیدلو نقصانونو ازاله پوره پوره وکړي. هغه دا هم وایي په سیمه کې د امن موایده لمخې لا دواړو فریقینو به اسلحه راټولوي او هغه ته چې سمره هم د جنگ په غرض جوړ شوی مورچې دي هغه به مسمره ول کېږي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو ساسي لپاره خبري معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سور لساته ساسي په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا احساس
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزوبل بل ریپورت ته د خیبر پښتونخوا سوداګر وای یو پلو په صوبا کې د امنۍ له وجې کاروبارونه ولاړ دي او بل پلو له افغانستان سره د لارو تړل کې دوه دوی ته په ورپی خوستونځو کې نور اضافه کړي. دوی زیاتوي د صوبې د تجارتي امدن لوی وسیله له افغانستان سره هغه لارې دي چې زیاتره یې له اوږدې مودې راځي تړلې پرتې دي. د سوداګرو اتحادیې مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې دا وخت د حالاتو له وجې په خیبر پښتونخوا کې تر 80% زیاتې کارخانې بند شوې دي. خو اقتصاد په برخه کې د وزیر اعلی سلاکار مشال ریډیو ویل چې د صوبې د کاروباریانو ستونزو ته په کتو حکومت ځانګړي ګامونه اخلي. د ویل چې دا مهال په مندو باجوړ جنوبي وزیرستان او خیبر کې په یو شمېر اقتصادي پروژو کار روان دي چې د په وینا د روزګار لکونه وسیلې به پیدا کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار مجید بابر درکوي.
د خیبر پښتونخوا د کاروباریانو اتحادیه وایي چې د نام نه بجلی د کمښت او افغانستان سره د تجارتي لارو د بندیدو له امله د هغه صوبې 80% کاروبار له منځه تللی. د جنوري په 12مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د انجمن تاجران ته حیات مشر حاجی افضل وویل چې د بجلی د اوږدې دورانی لوډ شیډنګ تر هغه او د سرحدي لارو بندښت د هغه صوبې اقتصاد سخت اغیزمن کړی.
نقصان خبره خپلته کې چې کاروباري دې وخت کې خو قبائلی سیما دا قبائلی ضلع دی هغه دی خیبر پښتونخوا نورې ضلع دي نو ټولو کې کاروبار خو صرف پنځه د سره کاروبار شته نه. تاسو پته ده زموږ ټول کاروبار چې خاص کر خیبر پښتونخوا دا هغه زیات تر هغه چې هغه افغانستان سره زموږ باډر یې زیات تر بند دي لارې بند دي کاروبار نشته او بیا کوم چې حالات جوړ دي دهشتګردۍ حوالے سره او خاص کر بیا دا
پاکستان او افغانستان ترمنځ ډیورنډ کرښه 2600 کیلومتر څخه زیات اوږدوالی لري چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او تګ راتګ لپاره یو شمېر لارې تیرې شوې دي. په خوا پر دې لارو آزاد تګ راتګ او تجارت کیدو خو وروسته پاکستان پر دې کرښه اغزن تار ولګو او په 2018 زیږیز کال کې د تګ راتګ لپاره ویزا او پاسپورت لر لازمي کړل چې ورسره هغه تجارت او تګ راتګ محدود شو. د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې لارې تر دغو بندیزو مریضونو ورشتو لکلو راهیسی باندې پرتی دي، خو پر ځینو لا هم تګ را تګ او تجارت دوام لري. په دې کې تر ټولو مهمه او مصروفه لاره د تورخم ده. خو د باجوړ چمبر اف کامرس صدر حاجی لالی شاه د جنوري په 12مه مشال ریډیو ته ویل چې د نواپاس او ګورسلو لارې هم بندې دي، چې لوجه د مومندو باجوړ ولوس هم د بیروزګارۍ او اقتصادي سقوط سره مخ ده.
زموږ مطلب دی چې خلکو روزګار هم دغه د افغانستان سره او یاد امدنیات او یاد تل کوکنارو هغه ټول شین زموږ پټه باندې ولړډ کوکنار خو څوک کرلی نشي، چونکه دا خو مطلب دی اوس ته بندوبستي علاقې مونږه یې جوړ شي او دا غي سره مطلب دی دلته انډستریال سټیټ شته نه دلته د افغانستان سره زموږ روزګار مطلب څونه پولی چي دی کو هغه تورخم دی نو هغه صرف آزاد نور نه واپس غاکي پاس لټي پاس دا زموږ د باجو د باجوړ چې کم دی مطلب کمی بارډر دی هغه ټولې بندي دي نو دلته د روزګار مطلب درې چې بالکل خاطر خواته سره روزګار شته نه چې خلک پاغي باندې یقین او باور وکړي چې دا روزګار
د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د بیروزګارۍ د کمولو په مخه د 2023 او 2025 میلادي کال لپاره په کلنۍ بودیجه کې 12 ارب روپۍ اخودي چې د یو لکو کسانو لپاره به روزګار پیدا کوي. خو بلخوا د اقتصاد په برخه کې د اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور ځانګړي مشاور عبدالکریم خان وویل چې دا مهال په مومندو، باجوړ، جنوبي وزیرستان او خیبر کې په یو شمېر اقتصادي منصوبو لاس پورې کړی چې په لکونو د روزګار ذریعه به پیدا کړی.
په قبایلی سیمه کې ډومبې ممن ځوان کې باقاعده پروډکشن شورش 52 میگاواټ بجلی هلته موږ رسولې ده او هلته کم از کم 30 انډسټریز پروډکشن کی دي او لکه مور دین 60 چې نو هغه په کنسټرکشن او ایریکشن او فیبریکیشن په دې سټیج کې دي. دې سره سره موږ باجوړ کې چې ده کنه سمال انډستری سټیټ دې میاش کې زمونږ ډیټیل انجینرینګ دی اپروچ یو اپ کې په فند ترانسفر کې موږ سمال انډستری سټیټ جوړو چې کوم دا قبایلی سیمې دا را میټیریل چې دا هم په تک سیمه کې پروسس شي نو روزګار به ډول سټیپ پته راشي نو بیا دا غي ټیکسیشن هم تا کم دی نو بیا زمونږ خلک به
د پاکستان د شماریاتو د ادارې د رسمي اسنادو له مخه سخ کال 15,000 ځوانان بهر ته تللي دي. اسناد دا هم ښایي چې د بهر تلونکو کسانو شمیر په پرله پسې دوو کلونو کې د کمېدو له سبت وروسته لوړ شوی. د هیواد څخه د بهر تلونکو څخه نیمایي نه ډېر د پنجاب وو. په اسنادو کې ویل شوي چې سخ کال 4,000 د پنجاب، 2,000 د خیبر پختونخوا او 13,000 د نوو زمشو قبایلی ضلعو سره تعلق درلودو. دا په داسې حال کې دا چې وار له مخه د زمشو ضلعو په لکونو کسان په منځني ختیځ کې روزګارونو لپاره هلته میشته دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د جنوبي وزیرستان سیاسي او قبایلي مشرانو یو وار بیا ویلي چې په سیمه کې د قیمتي ځنګلونو د وهل کېدو لړۍ نه ده ودرېدلې. دوی وایي دا ځنګلونه د پاکستان پوځ وهي. د یادې سیمې مشرانو پرون مشال ریډیو ته ویل چې دوه ورځې وړاندې یې له پوځي چارواکو سره په دې اړه غونډه هم کړې او هغوی ته ویلي چې د ځنګلونو له وهلو لاس واخلي. د دوی په وینا دا ځنګلونه د مسجد ملکیت دی او نور یې د وهلو واک نه لري. له جنوبي وزیرستانه د صوبایي اسمبلۍ غړی بیا وای پوځ یوازې د سړک غاړې ته هغه سیمې پاکوي چې دوی ته خطر وي. خو د ده په وینا بیا به هم له پوځي چارواکو سره خبرې کوي چې بې ځایه ځنګل ونه وهل شي. په دې اړه تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر زیر مشرونه د پوز چارواکیو نه غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د پوز سرتیرو له طرفه د ځنګل وهلې مخنیوي دا وکی. په دغه برعکس د ضلع یو مشر ملک سید انور نه وروي چې د جنوري په 11مه په سراروغه سیمه جرګه کې د ضلع پوز مشر سره خبرې شوې دي.
ځنګل کټ کیږي، اسپیشلی کوم
آرمی کٹ کوي د سکیورټي په بنیاد باندې د روډ په غوړ یادي مرچي سره دا چې کومه جرګه د ای ایف سی سره وشو نو حوالہ باندې مسجد مطلبه وکړه چې څنګه یې جنگلات داسې نه کټ کیږي نو په ای ایف سی ورته په موقع چې کوم د سره روغه برګیډ و دښته چې ټول برګیډ نه او د ټول یونټ نه انکوایري کنډکټ کې په دا باندې وایندا او داسې جنگل نه کټ کیږي البته کچیرته د سکیورټي تریس په بنیاد باندې چې یې مرچي سره په 10-15 متر شه داسې جنگل و چې نه آرمی ته تکلیف نو او بیا هم یې خلک اجازات باندې او اول خو هغه خلک یې چې تو شي کټ کې چې خلک نه کټ کوو بیا آرمی کټ کوي خو چې ټیم لارګي وي او خلک هم کوي او نور چې ټیم د جنگلات کټای دی یا پرایویټ خلک جنگلات کټ کوي په باندې بقاعده مکمته هم آرډر وکړه او بریګیډیر ته چې دغه نوټس او خلک چې جنگلات کټای مانه شي په وزیرستان شي
د درې مسجد جرګې مشر مولانا صالح شاه نا وروي چې د ضلع پوز مشر ته یې په جرګا کښې د قوم د طرفه څه پیغام ورکړی دی
مسجد کوم چې کوم وسایل جنگلات دي هغه د نیز د ملکیت نه نوي وتلي او د نیز ملکیت وي مسجد کوم دا دته د کټ کولو اجازت نشته دی چې دا یې کټ کړو یا وسیج
مشال ریڈیو چې په سویلی وزیرستان پر ضلع کښې د ځنګل وهلو په باره کښې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده آصف خان سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
forest department as such damra active role nishta da kaje truth for township prota di ko yakin ma de mija de maside kuch kismati am da do de mija hamesha de khule jangale sadat kara da tribal area che of de mija de rat ka warta hai green ka wala ni che mija wana ka ka walta to ka mabi fresh a khul di kho da yakin da cutting basically che kala da de khul packet jo ta wi no agle da jangal right left ka ki to da ma wat yakin last year che mai mo da da khide de pruning ijazat mo di khul pakshe khalke de jangale wale aji
د سویلی وزیرستان پر ضلع مشرونه د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ضلع ځنګل ژغورنې د پوره دا زر بیړواندي ګامونه پورته کړي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو ده
او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړې اخیری ریپورت ته ورزو د جنوري په 13مه اسواد کالام کې په واورو د جاپانو غلولو لوبې تر سره شوې چې پکې د هیواد د بیلابیلو برخو نه ورغلو 500 گاډو غلونکو برخه واخیسته د دې لوبو تابع کوونکي وایي چې مقصد یې د تفریح سره سره د سیمې سیلګرۍ ته وده ورکول هم دي د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم دغلته ورغلی او دې ریپورت کې حال راکوي
د سوات د کالام په شاهي ګراوند کې د خیبر پختونخوا سیلګرۍ محکمې اپر سوات ډیولپمنټ اتارټي او د پوس په مرسته 4x4 کلب لخوا په واورو کې د جاپانو په ځغل کې تر 500 نه زیاتو ګاډو برخه واغسته د لوبو څلور برخو کې یوه برخه د ښځو ګاډو چلوونکي هم وه مقابلو کې برخه اخیستونکي د خیبر ضلع ماریا وایي چې مقابلو کې برخه هم واغسته او د سیمې د ښایست نه خوندونه هم واغستل
زدلتا سنو جی پرلی د پار راغلی ما د زما دلته دوسر فرست ایکسپیرینس ده او ډیر زیاته خوشاله يم ځکه چې یو خو عزت خلک ډیر زیات راکې او سیکنډلی دا چې دومره خپل علاقہ ده لکه ایکسپلور کول پکار دی زو يم چې خلک ته زیات نه زیات دلته راځي چې خلکو پته لګي زموږه کی پی کی ډیر پرم نو پر سکون علاقې دي
مخابلو کې د مرګ نور برخو بشمول د سوات مقامی د جاپانو ډرایوران هم برخه اغستوا محمد سعید چې د کلام اوسیدونکو دی سیلګری په خپل جیب کې ګرځوي وایي چې هر کال د غلوب کې برخه اخلي
بس الحمدلله ډیر خوشاله یو د کلام بشنده یو او دا زموږ سلورم پیره ان شاء الله فرست پوزیشن هم حاصل کړي او 2 کلومیٹر 1 منٹ 10 سیکنڈ میں کلیئر کو جی لار خو ډیر مشکل ده، لاندې یخپن دی، واوره ده، واوره کې ډیر مشکل و. بس ټولو ته وایم چې چا شوقی هغه هم راشي دلته عیسه دیوالی. بس گاډی ما شوقی ساتلې الحمدلله، ډیر زبردست هم شوقی هم ډیر.
د لوبو لیدو ته د واورو په موسم کې ګڼ شمېر سیلانیان ورغلي. د سوات کانجو اوسیدونکی محمد سلیم وایي چې د جیپانو او گاډو شوقین دی او په خصوصي توګه دغه مقابلو کتو ته ورغلی.
د سوات کالام ته راغلی ما د شو د پاره، کار شو سټارټ وا او ماشاءالله ډیر مزه وکړه، ډیر خوشاله شو او ټوریزم هم ډیر راغلی او هغه هم ډیر مزه واغسته. ډیر مزناکې واورې شوي دي او ماشاءالله موسم چې دی هغه هم ډیر ښکلی دی او واورې هم ډیرې ښکلی شوي دي.
د سوات نه د قومي اسمبلۍ ممبر ډاکټر امجد علي چې د لوبو مشر میلمه په دغه مهال مشال ډیر ته وویل چې هر کال داسې لوبې سوات کې کولای شي او راتلونکي وخت کې به هم حکومت د سیلګرۍ پرمختګ لپاره نورې هلې ځلې کوي.
منګ خلکو ته دا وخایو چې په سوات کې داسې هیڅوم نشته، سوات پر امن دی، د مخکې نه ډیر زیات پر امن دی. دلته کې تاسو راتلی شئ، دلته کې دا کم داسې ایونټس چې دي هغه ډیر په اسانه باندې کېدای شي او دا صرف د آیسبرګ هغه ټپ دی. انشاءالله ډیر شوزونه په فیوچر کې منګ کوو چې د دې لپاره منګ یو ماسټر پلان جوړو. په ماسټر پلان کې نن خو صرف دا جیپ ریلی وشوه، د دې نه علاوه دلته کې بسکی کمپټیشن او دلته کې به ډیر زیات ایونټس انشاءالله کېږي په فیوچر کې.
لوبو په اخره کې مقابلې ګټونکو ته انعامي شلډونه او تعریفي سندونه ورکړای شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي. د مشال ترڅنګ وسئ.